السلام علیکم شپک بجی شي دوستانو د ازادي رادیو ام خمنې خبري مجلې ته مو ز رضوان مراد هر کله کوم په دې نیم سات خبرونه کې چې د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي او چې ولسمشر حامد کرزی وای د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په دې خبرې وکړي چې څنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی اقدامات وشي. د ولسمشر کرزی او د پاکستان د صدر اعظم د وروستیو څرګندولو حال درکو. د کونړ دولتي چارواکي وایي چې تېره شپه او تېره ورځ د دې ولایت په شیګل او دانګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان پوځ په لسګونو مرمۍ وشتې دي. د دې موضوعاتو تفصیل په روانه خبري مجله کې اوري، خو په سر کې له فرشتي جلال زید څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
په مکرۍ د مهمو خبرونو سرخطه، جمهور رئیس حامد کرزی وایي د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د سولې د پروسې د پرمختګ پر څرنګوالي خبرې وکړې. د پاکستان پولیس وایي نن پېښور ته نږدې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر کارکوونکو ډزې شوې او رپورټونه وایي په کیف کې بیا د مظاهره کوونکو ډلې د جوړېدو په حال کې دي. جمهور رئیس حامد کرزی نن په کابل کې د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف سره ولیدل او وروسته بیا په یو خبري کانفرنس کې د غلیدنې په اړه معلومات ورکړل. نن د پاکستان صدر اعظم کابل ته تللی. جمهور رئیس کرزی نن په کابل کې خبريالان ته وویل چې نواز شریف سره د دواړو هیوادو ترمنځ د همکارۍ پر زیاتولو خبري وکړي.
نن مو په دې ټولو مسایلو کې چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي په تفصیل خبري وکړي، د سولې پروسه څنګه مخته کړو، عملی اقدامات څنګه وکړو، امریکا پاکستان او افغانستان څنګه همکاري سره وکړي، د جنبه همکاري څنګه سره وکړو او په اقتصادي مسایلو کې بحث وسو. دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړی چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی او پر هغو زالګیو باندې په هغو پناهګاهو باندې چې په دې سیمه کې جوړې شوي دي بحث وسو او د هغوی د ورکولو پیسې کې بحث وسو. نو هیله مو دا ده چې دواړه هیوادونه په دې هڅه کې د تروریزم په خلاف کامیاب شي.
د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن وویل چې د طالبانو د یو پخواني مشر مولا عبدالغنی برادر خوشی کې دوه څرګنده کړ چې دوی په افغانستان کې د سولې په ټینګېدو کې مرستې ته متعهد دي.
پرزیدنت
کرزای د وایم خپل ور جمهور رئیس کرزی ته ډاډ ورکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې د پروسې سره هر ډول همکاري وکړي او هیله لري چې په سیمه کې نور هیوادونه به هم د افغانستان د ثبات د ټینګښت لپاره د هڅو د چټکتیا سره مرسته وکړي. موږ په افغانستان کې د هیڅ نور ملاتړ نه کوو، موږ لپاره د افغانستان خلک مهم دي. د پاکستان صدر اعظم نن وویل پر داسې یو میکانیزم موافقه ته رسیدلی چې پر اساس باید د افغانستان د سولې د دادي شورا غړي وکولای شي چې د مولا عبدالغنی برادر سره خبري وکړي. په کندهار کې د 215 تل قولو اردو قومنداني یو خبرپانه خبره کړي او وایي چې د غولایت په میوند جړی او ارغنداب ولسوالیو کې په تازه عملیاتو کې شل وسلوال نیولې دي. دغه عملیات په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې ترسره شوې دي. د خبرپانې پر اساس ویل شوی چې د عملیات د سرحدونو د ټینګښت په نوم ترسره سول. د کورنیو چارو وزارت نن ویل چې 150 میله بیلابیل وسلې د ډایاک پروګرام ته سپارلې دي. دغه وزارت د ویندوی دفتر ویلي چې دا وسلې په افغانستان کې په مختلفو ولایتونو کې نیول شوې وي. ډایاک د افغانستان د دفاع وزارت هغه پروګرام دی چې له غیر مسؤولو وسلوالو څخه وسلې ټولوي. د پاکستان پولیس وایي نن پېښور ته نږدې د پولیو ضد واکسین د کمپاین پر کارکوونکو د وسلوالو په حمله کې یو پولیس وژل شوی دی. نا څرګند وسلوالو نن پر هغو پولیسو ډزې وکړې چې د واکسین د ډلې لپاره امنیت ټینګ کړی و. په حمله کې یو پولیس زخمي شوی او چا یې مسؤلیت نه دی اخیستی. وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلی دی. رپورټونه وایي چې په کیف کې بیا د مظاهره کوونکو ډلې د جوړېدو په حال کې دي. نن سهار پولیسو اعتراض کوونکي مظاهره چیان په زور وشړل او د کیف ښار د خپلواکۍ میدان یې بند کړ. خو تازه رپورټونه وایي چې تقریبا زر تنه اعتراض کوونکي د میدان ته نږدې د سنت میخایل د سومې په وړاندې راغونډ شوي وو. مظاهره کوونکو د وشر میژې او لواک لري سي شعارونه ورکول. نن سهار وختي د مظاهرو ضد پولیسو د کیف ښار په خپلواکۍ میدان کې د راغونډو شویو مظاهره کوونکو د شړلو لپاره د وشکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست او هغوی یې په لرګیو ووهل. د یوکراین د کورنیو چارو پخواني وزیر یوری لوتسینکو نن په کیف کې خلکو ته وویل
Опозиція зараз проводить спільне засідання, але попередньо ми вже маємо
усі. Девай опозиціон ус аджела гонда кви хо думра вайлай сам чи саба гарма 12 баже бада Михайловска майдан та нежде стара гонда усі мож бада Україн дефа уклу. Яно ковіч гварді чи дал тахам да Білорус сценарію раман стакри. Хо за де Київ портолу усі дунку жах каум чи до Україн да кучняно да сатані лапара саба рауовзай. Фаалано вайлі чи зіат халак захмян шиві чи йошмирі па саумею ки پناخستی ده. ده کیمیاوی وصلو ده خپریدو ده مخنیوی سازمان وایی ده امریکا متحد و ایالاتو ده سوریه ده کیمیاوی وصلو ده زخیرو ده ترطولو و جون که برخی ده لمنزورو لپاره تیاری سرگنده کرده او ده همکاری ولندی زی کرده ده. ده سازمان نن پا خبر پانه که ویلی ده کیمیاوی وصلو ده تخریب عملیات شایی ده مدیترانی پا سمندرگی که پا امریکایی بیرویو که تر سره شی. ده کیمیاوی وصلو ده خپریدو ده مخنیوی سازمان اول البانیا تا ولندیز کرده و چی پا خپل خواه رکی ده سوریه ده کیمیاوی وصلو ده تخریب عملیاتو تا اجازه ورکرده خو ده البانیا حکومت ده ولندیز رد کرد. دغه اداره له هغه راهیسي تر فشار لاندې و چې د عملیاتو لپاره یو بل خوندي ځای پیدا کړي. او د پولیس وایي چې د سکاتلند په ګلاسکو ښار کې یو هلیکوپټر پر یوه پاب باندې راغورځېدلی چې 22 تنه پکې زخمیان شوي دي او یو تن مړ شوی. د دغه پیښې دقیق عمل لا نه دی څرګند.
له ازادي راډیو مو د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورېدل. ولسمشر کرزی وایي نن یې په کابل کې د پاکستان له صدر اعظم سره د ټولو مهمو مسئلو په اړه خبرې کړې دي.
دا مسئله به تراس کړو چې د سولې پروسه څنګه وخت کړو، عملي اقدامات څنګه وکړو.
د سیاسي چارو کارپوهان وایي چې متحده ایالات، افغانستان، پاکستان او طالبان د سولې پلوي کوي.
دغه درې اړخه دې ته راضي شوي دي چې د افغانستان مسله د سولې د لارې حل شي او طالبان هم سولې ته خوښ دي.
د کونړ مقاماتو یو ځل بیا د پاکستان له خاورې د دې ولایت پر مختلفو سیمو توغندي لګېدلې دي. د ولسي جرګې ځینې غړو د شنبې پر ورځ د جرګې په یو مرستیال تور لګو چې د الکترونیکي تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسي جرګې پریکړه مشرانو جرګې ته د یو غلط مکتوب په ذریعه استولې ده. په دې اړه نن په کابل کې یو شمېر کسانو مظاهره هم کړې ده او د همدې خپرونې په ترڅ کې اوري چې د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس هم د هیواد په بېلابېلو سیمو کې غیر مسؤولو وسلوال موجود دي. دوستانو تاسو د ازادي راډیو ما خمنه خبری مجله اورئ. افغان ولسمشر حامد کرزی وایي د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره په دې خبرې وکړي چې څرنګه په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره عملی اقدامات وشي. ښاغلی کرزی له نواز شریف سره په یو ګډ خبري کانفرنس کې ویل چې افراطیت او تروریزم د افغانستان او پاکستان په زیان دی او دوی یې د له منځه وړلو په لارو چارو خبرې کړي دي. په همدې حال کې د پاکستان صدر اعظم ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د سولې له ټینګښت سره خپلې تر خپل وسه پورې مرسته وکړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن سهار د افغان حکومت په بلنه په یو ورځني سفر کابل ته راغی. د موضوع تفصیل د اسدالله الدین په ریپورت کې اورو.
د افغانستان د ولسمشر حامد کرزی او د پاکستان د صدر اعظم نواز شریف د خبرو ډیر تمرکز د سولې په ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د پټنځایونو په لمنځوړلو. ولسمشر حامد کرزی او نواز شریف د شنبې په ورځ د ارګ په ماڼۍ کې ملاقات درلود او له ملاقات وروسته دواړو په یو ګډ خبري کانفرنس کې خبرې وکړې. ولسمشر کرزی وویل چې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره یې د سولې لپاره په عملی ګامونو او په دې پروسه کې د امریکا پر رول هم خبرې وکړې.
نن مو په دې ټولو مسایلو کې چې د دواړو هیوادو ترمنځ دي په تفصیل خبرې وکړې. دا مسائل به تراس کړو چې د سولې پروسه څنګه وخت کړو، عملي اقدامات څنګه وکړو، امریکا، پاکستان او افغانستان څنګه همکاري سره وکړي. دواړو خواوو په واضح ټکو بیان کړل چې تروریزم او افراطیت دواړو ته خطر دی او پر هغه ځانګړیو باندې په هغو پناهګاهو باندې چې په دې سیمه کې جوړې شوي دي بحث وسو او د هغوی د ورکولو په ایسه کې بحث وسو. نو هیله مو دا ده چې دواړه هیوادونه په دې هڅه کې د تروریزم په خلاف کامیاب شي.
ولسمشر زیاته کړه له کله نه چې نواز شریف واک ته رسیدلی د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې مثبت بدلون راغلی. واک ته رسیدو وروسته دا کابل ته د صدر اعظم نواز شریف لمړنۍ رسمي سفر وو. نواز شریف په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې ولسمشر کرزي له دې وړاندې ویلي وو په افغانستان کې سوله د امریکا او پاکستان په لاس کې ده. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرستې جاري ساتي او زیات یې کړه چې د یو سوکاله افغانستان غوښتونکی دی.
غواړم په ښکاره ووایم چې پاکستان له افغانستان سره د ښې ملګرتیا او ګاونډیتوب اړیکې غواړي. داسې اړیکې چې د دواړو هیوادونو ملي ګټې پکښې خوندي وي او ملي حاکمیت ته احترام پکښې سوی وي. یو باثباته او متحد افغانستان د پاکستان مهمه هیله ده. ما خپل ورور ولسمشر حامد کرزي ته ډاډ ورکړ چې پاکستان به د افغانستان د سولې په بهیر کې ټولې ممکنې اسانتیاوې برابرې کړي.
ښاغلي شریف د ازادي راډیو د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې ملا برادر هم له بنده آزاد دی او د افغان حکومت هر پلاوی چې پاکستان ته ولاړ شي ورسره لیدلی شي. د پاکستان صدر اعظم وویل چې 2014 کال د افغانستان لپاره یو مهم او له ستونزو ډک کال دی او تمه ده چې په افغانستان کې سیاسي او امنیتي انتقال په سوله ییزه توګه وشي. دا لومړی ځل نه دی چې پاکستانی چارواکي له افغانستان سره د سولې د ټینګښت ژمنې کوي، بلکې دا ژمنې له دې وړاندې هم په وار وار تکرار شوي خو عملي بڼه یې نه ده غوره کړې. کارپوهان هم کابل ته د نواز شریف د سفر په اړه بیلابیل نظرونه لري. ځینې دا سفر تشریفاتي بولي، خو ځینې نور بیا په دې باور دي چې دا رنګ ملاقاتونه د اړیکو د پیاوړتیا لپاره ګټور دي.
عمر دل چې ورس مشر کرزی د پاکستان صدر اعظم نواز شریف نن په کابل کې کتنه وکړه او خبريالانو ته د افغانستان د سولې د پروسې او ځینو نورو مهمو موضوعاتو په اړه معلومات ورکړل. د افغانستان د سیاسي چارو ځینې کارپوهان وایي کڅ هم چې د پاکستان صدر اعظم د همکارو ژمنه کړې خو په افغانستان کې د سولې پروسه وخت ته اړتیا لري. د سیاسي چارو یو افغان کارپوه حاجي سید داود وایي نواز شریف غواړي چې د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته وکړي، خو نواز شریف دې ته اړتیا لري چې لومړی په پاکستان کې د خپل قدرت خپې ټینګ کړي. زموږ همکار احمد زبیر رحمن له نوموړي سره ککړو په سر کې ترې پوښتنه کړې چې کابل ته د نواز شریف سفر څنګه ارزوي. حاجی سید داود یې پاړه وای
سولې پروسه دا وخت په بر کې نیسي. نواز شریف هم تقریبا شپږ میاشتې کې چې اقتدار ته رسېدلی دی، هغه به په پاکستان کې خپل خپې اول ټینګوي او د دې سره دلته په افغانستان کې ټاکنې مخکې دي چې درې میاشتې بعد دلته ټاکنې کېږي او امریکایان هم خپلې قواوې د سیمې نه په تېره بیا د افغانستان نه وباسي. نو دغه درې اړخه دې ته راضي شوي دي چې د افغانستان مسله د سولې د لارې حل شي او طالبان هم سولې ته خوښ دي او هغوی هم یو عادلانه سولې ته سترګې په لار.
حاجي صاحب په دې سفر کې هم د ملا برادر د رول په اړه خبرې شوې دي، خو مطبوعاتو ته په دې اړه ډېر څه ونه ویل شول. یوازې د پاکستان صدر اعظم وویل چې هغه خوش شوی دی او د افغانستان هیات ورسره کتلی شي او په دې اړه یو میکانیزم جوړ شوی ده. نو د افغانستان توقع او د پاکستان نیت به اراده څه ده چې ملا برادر څه ډول یو رول ولري په راتلونکي کې؟
تر هغه ځایه پورې چې ډیپلوماتیکو سرچینو دا خبره روخانه کړی ده د سیاحت څوره زمخ اسلام آباد للی وو، د سولې د عالي شورا رئیس صلاح الدین رباني ملا برادر سره لیدلی وو. اما زما پان باندې که ملا برادر سره وګوري که هغه خوشی شي، دا مسله د ملا برادر د اشخاصو د سوی نه ډېره اوچته ده. که څه هم نواز شریف بیا هم نن دغه وکړي چې موږ به افغاني بندیان خلاص کړو، دا یو ښه قدم دی چې افغاني بندیان سره خلاص کړي. اما خپل سوله یو عملیه ده او په دې عملیه کې دا څلور اړخه په تخنیکی لحاظ باید په نظر کې ونیول شي. یعنی یو اړخ په دې کې د یو مومد کار نشي کولی چې هغه د سوله راولي یا هغه د سولې ته مرستندوی شي.
ولسمشر احمد کرزي په خپلو خبرو کې ویلي چې له صدر اعظم سره د پاکستان د امریکا د رول په اړه هم غږېدلی دی د افغانستان د سولې پروسه کې، او هغه دا هم ویلي چې افغانستان او پاکستان به له امریکا سره په دې اړه په راتلونکي کې خبرې کوي. افغانستان او پاکستان ته وقل امریکا څه ده چې څه ډول رول ولري، څه کومک وکړي؟
تاسو پوهیږئ چې طالبان تل دا خبره کوي چې موږ نه اقتدار امریکایانو اخیستی دی او کرزي صاحب ته یې ورکړی دی. نو که چېرته امریکایان او طالبان سره نږدې شي، طبیعي خبره ده چې دلته سولې ته لاره هواره کېږي. همدغه څلور اړخه چې پاکستان د افغانستان د امریکا د طالبان دي، که دوی سره د امریکې په نوښت یو تفاهم ته سره ورسیږي، نو طبیعي خبره ده چې دلته سوله رامنځته کېږي. اما یو اړخ یا دوه اړخه که هر څومره هلې ځلې وکړي، تر هغې چې دا څلور اړخه پکې شامل نه شي چې امریکا په سر کې ده او امریکا د سولې نه وخت په لاس کې لري، هغوی طالبانو سره هم کافي خبرې کړي، پاکستان سره هم خبرې کړي، افغانستان سره هم خبرې کړي دي. اما دا سوله داسې په دوه میاشتو درې میاشتو کې زه فکر نه کوم چې د کرزي صاحب کرزی صاحب تر هغې پورې چې دلته ولسمشر دی دلته سوله راشي دا وخت نیسي او موږ به وخته منتظر اوسو چې دا څلور اړخه څومره په دې کې اخلاص صداقت او واقعاً د سولې په لار کې دوی خپلې هلې ځلې کوي.
د سیاسي چارو کارپو حاجی سید داود چې په افغانستان ته د نواز شریف د سفر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اختلافات او د افغانستان د سولې د پروسې په اړه ازادي راډیو ته خپل نظر ورکاو.
خبری مجله اوري.
د کونړ دولتي چارواکي وي تیره شپه او تیره ورځ د دې ولایت په شیګل او دانګام ولسوالۍ یو ځل بیا د پاکستان پوځ په لسګونو مرمۍ ورولې دي. د کونړ اوسیدونکو وایي چې د پاکستان په حکومت او پوځ کې داسې کسان شته چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روغه جوړه وشي او په دواړو ملکونو کې امن راشي. د یادونه ده چې دا حملې په داسې حال کې کیږي چې د پاکستان صدر اعظم نن په کابل کې دی او د افغانستان د سولې او ثبات له پروسې سره د خپل هیواد پر مرسته بیا ټینګار کړی دی. روح الله انوري په رپورټ لري.
د کونړ دولتي چارواکي وایي تیره شپه او تیره ورځ د دغه ولایت په شیګل او دانګام ولسوالیو یو ځل بیا د پاکستان پوځ په لسګونو مرمۍ راتوغولي. د کونړ اوسیدونکو هم وایي چې د پاکستان په حکومت او پوځ کې داسې کسان شته چې نه غواړي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روغه جوړه وشي او په دواړو ملکونو کې امن راشي. د کونړ امنیت قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل تیره شپه او تیره ورځ د پاکستان پوځ د دانګام او شیګل ولسوالۍ باندې د درنو توپونو په لسګونو توغوندۍ راوښتلې دي. تیره شپه د پاکستان له لورې د دانګام ولسوالۍ په لویه ګوریګا د توپونو اتلس توغوندۍ راغلي او د جمعې په ورځ د شیګل ولسوالۍ د سونو په سیمه شل مرمۍ لګېدلي چې په دواړو ځایونو کې چاته ځاني زیان نه دی اوښتی. د کونړ امنی قومندان وایي د پاکستان د پوځ له لورې په روان لمریز کال کې د دغه ولایت په سرحدي ولسوالیو د درنو توپونو شاوخوا یو نیم زر توغوندۍ راتوغول شوي چې په نتیجه کې اته ولسي وګړي وژل شوي او اتلس نور ټپیان شوي دي. دوی مرکزي دولت او په افغانستان کې پراته نړیوال ځواکونه له بریدونو خبر کړي خو تر اوسه یې هیڅ نتیجه نه ده ورکړي.
هشت نفر ما تلفات داریم کې تعداد زنا او کودکان در بین ازی است.
په روان المریس کال کې د کونړ په سرحدي ولسوالۍ نږدې 1500 توغوندۍ د پاکستان د فوز لوري راغلي چې په کې اته تنه خزي او ماشومان وژل شوي او اتلس نور ټپین شوي دي. هغه وایي که څه هم چې د پاکستان لومړی وزیر کابل ته راغلی او غواړي چې په افغانستان کې ولسمشر کرزي او نورو چارواکو سره په هیواد کې د امن راوستلو او د سولې پروسې سره د مرستې په اړه خبرې وکړي خو بلې خوا د هغه هیواد پوز د کونړ په سرحدي ولسوالۍ د توپونو بریدونه کوي چې له دې معلومیږي د پاکستان ملکی حکومت او د پوز ترمنځ همغږي نشته. د کونړ اوسیدونکو هم وایي د پاکستان پوز او د هغه هیواد استخباراتي شبکه باندې ملکی حکومت واک نه لري نو ځکه ملکی حکومت افغانستان سره د روغې جوړې خبرې کوي خو پوز یې په کونړ راکټونه راولي.
وامر دل چې په د کونړ چارواکي وایي چې یو ځل بیا د پاکستان له خاورې په تیرو څلورو ساعتونو کې د دې ولایت په مختلفو سیمو د درنو وسلو مرمۍ او راکټونه لګېدلې دي.
راپورونه مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د ولسی جرګې ځینو غړو د شنبې پر ورځ د جرګې په یو مرسیال تور لګو چې د الکترونیکی تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسی جرګې پریکړه مشرانو جرګې ته د یو غلط مکتوب په ذریعه استولې ده. دوی ویل ولسی جرګې پریکړه وکړه چې په الکترونیکی تذکرو کې دي ټول خلکو ته یوازې د افغان کلمه ولیکل شي او د دین ذکر هم پکې شوی خو مشرانو جرګې ته د دې برعکس مکتوب لیږل شوی دی. د جرګې رئیس د دې مسئلې معلومولو ته یو کمیسیون وګماره چې د ولسی جرګې استول شوي مکتوبونه وڅېړي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
د جرګې ځینو غړو اعتراض کاوه چې په الکترونیکی تذکرو کې د ځینو کلمو د درجولو په اړه د ولسی جرګې د لوی اکثریت پریکړه په دوو مکتوبونو کې په دوو بڼو مشرانو جرګې ته استول شوې ده. دوی ویل په دې مکتوب کې د جرګې دوهم نائب سالم محمد سلجوقي خپل شخصي سلیقه شامله کړې او بیا مشرانو جرګې ته لیږلې ده. دوی ویل پریکړه شوې وه چې په الکترونیکی تذکرو کې یوازې د افغان او اسلام د کلمې ذکر کول کافي دي او د مختلفو قومونو لیکل پکې ضروري نه دي. د جرګې غړي کمال ناصر وسیلی په داسې حال کې چې د مسئلې په حق لی د ولسی جرګې د پریکړې او د اصلي او بدل شوي مکتوبونو کاپیګانې جرګې ته وښودې، وی ویل دا یو خیانت ته او د ولسی جرګې پریکړو ته سپکاوی دی او عامل باید ځواب ووایي.
دغه مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا باندې تللی د مشرانو جرګې ته. سلجوقي صاحب یاري تاسو، موږ خود د دفتر شته بودیم، تصویب کلمه افغان شد یا نشد میره بگو خود.
دغه مکتوب د سلجوقي صاحب په امضا مشرانو جرګې ته تللی. سلجوقي صاحب په یاد دي چې په دفتر کې سره ناست وو، یوازې د افغان کلمه تصویب شو او کنه ته یې ووایه. سلجوقي وویل هو تصویب شوه. له اداري هیئته هیله کوم چې دا د افغانستان د خلکو مسله ده. په دې خیانت چې ډول ډول مکتوبونه یوې مرجع ته لیږئ، تاسو باید لوی څارنوالۍ ته معرفي شئ.
ښاغلی سلجوقي چې د جرګې په عمومي غونډه کې حاضر و، په دې اړه یې څه ونه ویل. په تیر یو کال کې په ملي شورا کې د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت د قانون په طرح تاوده او لانجمن بحثونه شوي دي. مشرانو جرګې شاوخوا یوه اونۍ مخکې دا طرحه تصویب کړه او د الکترونیکي تذکرو د چاپ حکومتي طرحه تایید کړه. د دې طرحې له مخې د الکترونیکي تذکرو په سر کې لیکل شوی چې د افغانستان د تابعیت تذکره، خو د یو شخص د ملیت، قومیت او دین ذکر پکې نه دی راغلی. د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د هر وګړي په اړه دا ټول جزویات د معلوماتو په مرکز یا ډیټابیس کې ثبتیږي. د جرګې معترضو غړو ویل که د ولسی جرګې مکتوب په غلطه بڼه مشرانو جرګې ته نه وای استول شوی، دا پریکړه یې نه کوله. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د جرګې له غړو 15 تنه وګمارل، څو د جرګې په دارالانشا کې د جرګې پریکړه او د مکتوبونو اصلي بڼه ترلاسه کړي.
کټوازی صاحب، نجرابی صاحب، غفاری صاحب، عثماني صاحب او منګل خور به آرشیف وویني او راپور به یې موږ ته راکوي.
دا چې په دې مکتوب به څه ډول څېړنه کیږي او په حق له به یې څه پریکړه کیږي، دا به د ولسی جرګې په راتلونکو غونډو کې معلومه شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
و امریدل چې د ولسی جرګې ځینو غړو د شنبه په ورځ د جرګې په یو مرستیال تور لګو چې د الکترونیکي تذکرو د څرنګوالي په اړه د ولسی جرګې پریکړه مشرانو جرګې ته د یو غلط مکتوب په ذریعه استولې. په کابل کې یو شمېر خلکو د مشرانو جرګې لخوا د نفوس د احوالو د ثبت د قانون د تصویبولو تشویبول وغندل او په وړاندې مظاهره هم وکړه. فریبا ظاهر په ریپورت لري.
دا د هغو مظاهرچیانو غږ دی چې په مشرانو جرګې کې د نفوس د احوال د ثبت قانون له تصویب سره مخالفت کوي. دغه مظاهرچیان په مشرانو جرګې کې د بهرنیو لاسوهنو یادونه کوي چې په خپلو ګټو کار کوي. د افغانستان د ملي تحریک یو غړي ازادي راډیو ته وویل
پردیپالو یان پالو د ایران جاسوسان د استخباراتي کړي جاسوسان دلته په مشرانو جرګه کې موجود دي. د افغان او د اسلام کلمه لري کړي، یعنی د تعصب دومره اوج ته رسیدلی، دومره اوج ته ورسیده چې د تعصب په سر د افغان کلمې د نزغملو په سر اسلام هم قرباني کړ. اولین ارزښت مونږ ته اسلام لري، د اسلام نه ورسره مونږ ته افغان ډېر ارزښت لري.
موتی الله صافی و چې ویلې تر هغه به خپل مخالفتونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې منل کېږي. عبد الواحد شینواری بیا د دې تحریک یو بل غړی دی چې وایي د دې پریکړې عاملین باید محاکمه شي.
تذکره افغان نوم کې ورکی، اسلام او افغان ورکی، کدا پکې نه مونږ تذکره نه اخلو. مونږ د خلکو محکمه غواړو چې هر چا ادا کار کړی دی، دنه مونږ محکمه غواړو.
په دې قانون کې چې څو ورځې وړاندې تر ډیرو بحثونو وروسته د مشرانو جرګې لخوا ومنل سو، راغلي چې په الکترونیکي تذکرو کې باید د افغان کلمه او یو وګړي د دین یادونه ونسی. پر دې طرحې چې د حکومت لخوا وړاندې سوی و، په خپله سناتوران هم په یوه خوله او نظر نه ول. هغو سناتورانو چې د قومیت د نوم د نه اخیستلو طرفدار و، وایي چې په دې اړه ټول معلومات د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت دي، نو ځکه یې په دغو تذکرو کې بیا یادونې ته اړتیا نشته. یوه افغان سناتور رفیع الله حیدری د نننیو مظاهرچیانو د غوښتنو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د دغه جنجالي قانون په اړه به ډېر ژر یو ګډ کمیسیون جوړ سي او وروستۍ پریکړه به کوي.
هغه قانون چې کله جنجالي کیږي دوی بیا کینی نو نتیجې ته سره ورسېدو، بیا به همدغه ملت وګوري که نتیجې ته ونه رسېدو نو بیا قانون داسې وایي چې دا قانون بیرته ځي
ولسی جرګه ته ولسی جرګه دی په دوه سر باندې تایید کې ودی دی ولسی مشر ته اصلا مونږ په دې موضوع کې قطعا مداخله
د قوم ذکر د نفوس ته احوال د قانون شپږمه ماده و چې له کبله یې لډیر مدیر رئیس دغه قانون به سرنوشت پاته وو او په ولسی جرګه او مشرانو جرګه دواړو کې بحثونه راو پرول دغه قانون او فصل او نه دیرش ماده لري تر دې وړاندې هم د افغانستان د ولسی جرګه او مشرانو جرګه ترمنځ د ځینو قوانینو پر سر د اختلافاتو له کبله ګډ کمیسیونونه جوړ شوي خو دا ځل د دې کمیسیون پریکړه ځکه مهمه ده چې د الکترونیکي تذکرو په اړه به بحث کوي او دا هغه څه دي چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په هغو کې څوک تقلب نسي کولی او کیدای سي په انتخاباتو کې د رای ورکولو لپاره هم کار ترې واخیستل سي
خبری مجله اوري
د کورنیو چارو وزارت وایي چې اوس هم د هیواد په بیلابیلو سیمو کې غیر مسؤول وسلوال فعال دي د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د امنیتي ستونزو له د ډایا کې هغه غیر مسؤول وسلوالو د بې وسله کولو پروګرام په ځینو سیمو کې نه دی عملي شوی او په دې پروګرام مخته د غیر مسؤول وسلوالو موجودیت ستونزې ولاړې کړې دي له کابل په مرزي احمد زی رپورټ لري
د کورنیو چارو وزارت چارواکي د ډایا کیا له غیر مسؤول وسلوالو کسانو څخه د بې وسلې کولو د پروګرام د تطبیق په مخ کې له ټولو لوی خنډ په ځینو ولایتونو کې ناامني بولي د کورنیو چارو وزارت د تروریزم په وړاندې د مبارزې ریاست اوپراتیوي مرستیال جنرال نجیب امان د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دا پروګرام تر اوسه پوره بریالی نه دی ښاغلی امان وویل اوس هم په ځینو سیمو کې له غیر مسؤول کسانو سره وسلیشته
اما به دلیل فرهنگ حاکم در افغانستان هنوز ما باید
د موجوده حاکم فرهنگ لمخیم موږ باید دا قبول کړو چې د کورونی چارو وزارت نه دی توانیدلی هغه څه چې ضرورت و د غیر مسؤول کسانو څخه وسلې راټول کړي ځکه چې اوس هم په ځینو ولایتونو کې غیر مسؤول کسان وسلې لري دا مسله د دیش کارندوی کوي چې دا پروسه مشکل په سلو کې لکه څنګه چې لازم و نه عملي کړي
ان چنان کې لازم است تطبیق وکړیم
کاغلی امان زیاتوی هڅه کوي له غیر مسؤول کسانو څخه وسلې راټولې کړي ترڅو د کابل په شمول د هیواد په ټولو ولایتونو کې امنیت ټینګ او خلک د خطر احساس ونه کړي د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو لسو کلونو کې څه باندې 2000 ډول ډول وسلې د بیلابیلو ولایتونو څخه د بې وسلې کولو پروګرام ته سپارل شوي د کورنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ هم 150 میله بیلابیلې وسلې د ډایک پروګرام ته وسپارلې له دغو وسلو راټولولو سره سره اوس هم په مختلفو سیمو کې غیر مسؤول وسلوال کسان او ډلې موجودې دي چې خلک ترېنه شکایتونه کوي او ناامنیو ته هم لمن وهي په عین وخت کې د دفاع وزارت هم په ځینو ولایتونو کې د غیر مسؤول کسانو موجودیت تاییدوي د دفاع وزارت د مرکزي زون د ډایک پروګرام اوپراتیوي مشر جنرال عبدالوهاب جوینده وایي چې دا وزارت د کشفي ارګانونو په همکاري غواړي تر څو غیر مسؤول وسلوال کسان بې وسلې
اول ما یک پروسی رزوی دست گرفتیم سیب که ما
موجو سیو پروگرام پا نظر که لرو چه لمخی حق کماندانان چی په خپل کورونو که پا غیر قانونی دول وصله لری ده کشفی و قضای ارگانون پا مرست آقوی و پیشنو او بیاورتو وای چی خپل وصله مشته و وسپاری خو کچیر وصله را نوری کشفی ارگانون ده آقوی کورونو تلاشی کوی وصله ورچخ خیستل کشی او ده دفاع وزارت دیپوگانو تسپارل کشی
کلیه ویخوا افغان دولت په هیبات کې لغیر مسؤول وسلوالو کسانو د وسلو راټولولو هڅه کوي لبلیخوا د هیواد د سرحدونو لاري لګونډي هیوادونو څخه وسلوالو مخالفینو ته وسلې او مهمات راځي ځینې کتون کې وای چې په داسې ولادت کې ډیر ستونزمنه ده چې خلکو وسلې راټولي او امنیت ټینګ شي
تاسو موږ غږ له ازادي راډیو اورئ دوستانو په ابوظبي کې همدا شپه د افغانستان او ایرلند ترمنځ د شل اوریز سیالیو د کوالیفیکیشن یا غوراوی لوبو فائنل لوبه تر سره کیږي همدا شپه د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک را سره د ټلیفون په لیکه کې ده هوتک صاحب کپلنډ وی راته وی لوبه پیل شوې ده او کڅنګ
د هر دغه مخکې تاسو او د ازادي راډیو کلمونو د ټکو تخپل سلامونه وړاندې کوم نو لوګو تاسو واټول شو او لوګو ان شاء الله په څو شګو کې پیل شي چې د پایلو او د مهمه او اساسه لوګو ده ان شاء الله چې تم کې چې د غلوبه افغانستان وګټي ورته چې خورا ارزښناک لوګو ده زه ته ویل شم چې د غلوبه د افغانستان او د نن ترمنز په عامه توګه ته یو سیریز ګڼل کیږي ورته چې تر دې وړاندې د افغانستان د ایرلند سره د نړیوال جام غوړوي سره تلاړه پیدا کړو چې اوس افغانستان ګټلې ده او یو ځل ایرلند ګټلو په ګور چې راځلې د دریم ځل لپاره چې دا غوړوي سیالۍ کې مخابشي په پایلو کې کومه لوبه تلوي ترلاسه کولای شي
هو تک سیب د ایرلند د ټیم یعنی هغه غختلتیا په څکه د بیټینګ خده کبالنګي
کوم رښتیا هم چې ایرلند یو ټوله ټیم د پرفورمنس او بیټینګ په خاطر دوه کې خواله لري، خو ان شاء الله موږ له هم طریقه باندې خپل پوره چمتووال سره باندې د لوبې ډګر ته وسره وځي، او ان شاء الله تم کېږي چې ایرلند سره د تاثیر لاندې راولي او ډېره په پوره لوبه به سره ترسره کړي.
د افغانستان له خوا څومره هیله ده چې په کوم برخه کې به لوبغاړي خوځلي؟ دوستانو د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک کوچ همدا شپه په ابوظبي کې د شلووري نړیوال جام د غوراوی په سیالیو کې د افغانستان او ایرلند ترمنځ د فائنل لوبې په اړه ورستي معلومات راکول. د ازادي راډیو د نن ورځې او سبا ورځې په خبرونه کې به د دې فائنل یا پایلو په اړه تاسو ته ورستي جزئیات در سره شریک کړو. اوس شپږ نیم بجې کېدونکې دی ورستي خبري مجله درته.